دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هله چې روچوري زنځرانی یوسف سیم تاسو خبرونه اوري د هغه وروسته چې د خزو د حکومت یو شمیر بهرنی او کورنۍ ادارو د کابل په خار کې د زینو خزو په نیولو انتقادونه وکړل د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد ویلي د خزو هغه ډلې نیولې ده چې د پیدا د بی حجابۍ د ترویج لپاره موظفه شوې و ذبی الله مجاهد تلو نیوز ته ویلي دي چې زینو بهرنی او کړو یو شمیر خزې ګمارلې وي چې په زینو خارونو کې بی حجابۍ دود کړي نو موړی ویل چې د طالبانو حکومت د کورنۍ او چارو وزارت خزینه پولیسو په دغه برخه کې زینې تنبیهي کارونه کړي دي هغه ویل هغه خزي د یو یا دوه ساعتونو لپاره حوزو ته انتقال شوی او د خپل پلرونو او ورونو په مخ کې ورته سپارښتنی وشوي او بیا پرې خودل شوی نور څوک نیول شوی نه دي او څوک بندي هم نه دي په همدې حال کې د طالبانو حکومت د امر بل معروف او نهي عن المنکر وزارت وایي چې د کابل خار په یو لسمي حوزه او نورو سیمو کې د خزو نیول کېدل چې زونو مخرب ورسنی په اړه رپورت ورکړي حقیقت نه لري د افغانستان امریکایي په هنتون اعلان کړی دی چې د لیسو جنوز د کونکو ته د زده کړو زمينه برابر کړی ده دغه په هنتون په ویلامي کې چې لینک په اکس حساب کې خبر شوی ویلي دی چې دغه کار هدف د لوستي کاري ځواک ساتل او پالل دي ځکه چې کاري ځواک په افغانستان کې د سیاسي او اقتصادي ځواک اساس دی دا پروګرام د هغه زده کونکو لپاره دی چې نه هم اولسم ټولګي خلاص کړي او اولسمي پیل کړي نه دی او په افغانستان کې د جنوب زده کړو د بندیز لقب نه دي توانېدلې چې خپل لوړې زده کړې بشپړې کړي د سویس حکومت ویلي روان کال افغانستان کې خپل دایمي بشري ماموریت پیلوي دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ټینګار کړی چې دغه ماموریت هدف ضرورتمندو افغان ملکیانو ته د موثرو بشري مرستو رسول دي د سویس د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړي چې کونسلي چارې د اسلام آباد وړاندې کیږي سویس په داسې وخت کې د بشري مرستو په هدف په کابل کې د یو ماموریت پرانستلو خبر ورکړی چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا تر پوښتنو په اساس روان کال سباندی 90 میلیون افغان بشري مرستو ته ضرورت لري د طالبانو د حکومت یو شمیر چارواکو د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام ګوند مشر فضل الرحمن په مشرۍ په لاوي سره په کتنې کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د خو اړیکو په ټینګېدو ټینګار کړي او هله خولې چې کابل ته د غپلاوي سفر بدنا سم او تفاهمات پر راکمولو کې مرسته وکړي د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ پلاوي د یک شنبه په ورځ جنوري 1 د طالبانو د حکومت په بلنه افغانستان ته تللی د طالبانو د حکومت دفتر ویان د یک شنبه په ماخام په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستيال عبدالکبیر په سپیدار مړی کې د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام ګوند مشر او پلاوی سره په کتنې کې ډاډ ورکړي چې د افغانستان د خاورې نه به هیڅ چاته خطر او ګواښ متوجه نشي د بنگلاديش صدر اعظم شیخ حسینی یک شنبه جنوري 1 عمومي انتخابات وګټل او د 15 دوري لپاره د هواد صدر اعظم شو په دې انتخاباتو کې د میرمن حسینی اصلي سیاسي مخالف ګوند برخه نه واخیستي ځکه هغه ویلو چې د اوسنۍ صدر اعظم تر واک لاندې به انتخابات رڼا او عادلانه نه وي د بنگلاديش د انتخاباتو کمیسیون یو ویان په سیمه ایز وخت دوشنبه سهار وختي د فرانس پرس خبري ایجنسی ته ویل چې د صدر اعظم شیخ حسینی تر مشرۍ لاندې د عوامي لیگ ګوند انتخابات ګټلې دي په لومړي سر کې داسې رپورټونه خبر شوه چې په دې انتخاباتو کې د بنگلاديش سلويخ په سلو کې وګړو چې د رای ورکول لپاره په شرایطو برابرو برخه اخیستي وه د انتخاباتو وړاندې حکومت د سیاسي مخالف ګوند بنگلاديش ملتپال ګوند ډیر غړي او پلویان نیولي او بنديان کړي په پاکستان کې چارواکي وایي د دوشنبه په ورځ جنوري 8 د سړک غاړې ماين په چاودنې کې شپږ پولیس وژل شوې دي چارواکي وایي دغه پولیسو د پولیو زد کمپاین د کارکونکو امنیت ساتو چې په موټری چاودنه وشوه په دغه چاودنې کې د چارواکو په وینا هدي عقل لستر نور زخمیان شوې دي د پولیسو یو چارواکي کاشف سلپکار وویل چې چاودنه د خیبر پختونخوا د مومندو په ایجنسی کې شوې ده او د زینو زخمي پولیسو وضعیت خنه دي پاکستان کې افراطي وسلوالو تر دې مخکې هم د پولیو ضد واکسین په کمپاینونو باندې بریدو نه کړی دي او د متحده ایالاتو د کانګرس دواړو ګوندونو د 2023 مالیکال لپاره د حکومتي لګښتونو په بودیجې موافقه وکړه. د جمهوریت غوښتونکو او دیموکراتانو په دې اقدام سره د حکومت ځینی برخي په داسې حال کې د تړل کېدو نه سناسبت شوی چې د همدې کال په پای کې د جمهوریت ریاست انتخابات کیږي. د استازو مجلس جمهوریت غوښتونکو مشر مایک جانسن په کانګرس کې د دیموکرات ګوند مشرانو سره د سو اونیو پر لپسې مذاکرات وروسته د یک شنبه په ورځ د حکومتي لګښتونو د بودیجې اعلان کړل. قدر منو اوریدونکو دا و د دې وخت خبرونه
د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقعي د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. طالبان وایي چې داعش د افغانستان او ایران ګډ دښمن دی. د طالبانو د رئیس الوزرا مرسیال د ایران د حکومت ځنګړي استازي ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره د گاونډیانو پر ضد نه کارول کیږي. د افغانستان لپاره د ایران ځنګړي استازي او سفیر ویلي چې د تهران تګلاره د طالبانو د حکومت سره پر همکارۍ ولاړه ده او هغه ډلې ټپاله به هیڅکله بریالی نشي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابوي. د دې موضوع تفصیل په رپورت کې اوري.
د ایران په کرمان کې تر خونړي برید وروسته په کابل کې د تهران ځنګړي استازي او سفیر د طالب چارواکو لیدو ته ورغله ده. حسین کاظمی قومی د یک شمې پورز د طالبانو د رئیس الوزرا د سیاسي مرستيال مولوي عبدالکبیر سره کتلی دي. د طالبانو تر واک لاندې ارګ دیوي خبرپاڼې په خبرولو سره لیکلی چې د طالبانو تګلارې دا ده چې د افغانستان نه د ایران په شمول هیڅ گاوندی هیواد ته ګواښ پېښ نشي. مولوي کبیر د ایران په کرمان کې د داعش بریدونو ته اشاره ویلي چې د غډله د دوړو هیوادونو سره دښمنی پالي. داعش د یو مشترک دښمن په توګه د سیمه د نام نه کولو او د بیګونا خلکو د وژلو هدف لري. د ایران د کرمان په خار کې د تیرې اونۍ د خونړي بریدونو مسؤلیت د داعش ډلې په غاړه اخیسته ده. د ایرانی رسنیو د راپورونو لمخې په دغ بریدونو کې د لزګونو ایرانی وګړو سربیره شاوخوا 14 افغان کډوال هم وژل شوی او څناسه 19 تن نور ټپیان شوی دي. د کرمان تر بریدونو وروسته د ایران د کورنیو چارو وزیر وویل چې د افغانستان او پاکستان سره د خپل پلو د بندولو لپاره طرحه چمتو کړي او عملی کوي. احمد وحیدی خبرداري ورکړی چې ترهګر او ملاتړی ځپی
ترهګر به زموږ د اطلاعاتي او امنیتي ادارو لخوا ونیول شي او کلک چپړې به وخوري. تر دې دمه خو همدا کار شوی. برید کوونکی او ملاتړی باید د ایران د ملت له قهر څخه وویریږي.
امریکا د خپل استخباراتي معلوماتو د مخې نویلی چې په کرمان کې بریدونه د داعش خراسان څنګه کارو. ایران د امریکا او اسرائیل ته د پری ګوتنی ولیده. یوه خبري وی پانه چې د طالبانو استخبارات ته منسوبه ده لیکلی چې د کرمان دوه بریدګرو د تاجکستان تابعیت درلود.
کچیر مسول یا غیر مسول داعش مسولینو د کرمان د حمله مسولیت تخیسته ده. خو بیا هم په ټوله کې ایرانیان دا انګیرنه کوي چې دا 14 د ایشانو ترلاسه کړی د شیاو په ضد باندې. موږ په افغانستان کې شاهدان د شویم نشینو یا سیمو کې همیشه د داعش له خوا نه 14 کیږي او داعش مسولیت اخلي. بنان د دښمن د افغانستان او د ایران یو ده. په دې کې لازمه ده چې ایران چارواکی افغان اوسینی چارواکی سره کینګ او په دې ګوتلي ګامونه پورته کیو تدابیر ونیسي او مشترک نه د پلان دی مبارزه او ترغه سره د غمیزنه دوه ځنه وژغوري او خلاصي کی.
د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې داعش په افغانستان کې داسې ورټیا او مرکزونه نه لري چې پر ایران بریدونه پلان کړي. مجاهد یو ځل بیا ټینګار کړی چې دوی داعش کاملا ځپل ده. احمد شکیب د امریکا غږ واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه پاتلور 798 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه پاتلور 798 پیټا چنل کې اوریدلای شي. لملتيامو د تل پشان مننه.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. کابل ته د پاکستان د مذهبي سیاستوال مولانا فضل الرحمن سفر د طالبانو د مشرتابه او د پاکستان د حکومت ترمن په ظاهره زیانمن شوی اړیکې سمولې شي دا او نورې ورته پوښتنې د شاهناز نفیس په رپورت کې ځواب شي.
لومړی د تورخم او چمن د لارو تړل او پرانستل، بیا ناساپا د پاکستان د بی اسناد او افغانو کډوالو د جبري ایستلو اعلان او پر ډیورنت کرخه د ویزی حد میکول، او اوس افغانستان ته د افغان طالبانو تر ټولو نږدې پاکستانی مذهبي سیاستوال مولانا فضل الرحمن سفر. آیا نوموړی او د پاکستان نور ملیان د افغان طالبانو او پاکستان ترمنځ په ظاهره ترخو اړیکو سمولو کې سرول لوبولې شي؟
ښکار کیږي دی وخت کې داسې چې را پاکستان سره سونه لارې وي د افغانستان د طالبانو باندې مختلف حوالو سره د فشار وړلو او پاغي باندې خپل خوخي د کارونو کولو، نو داسې ښکار چې هغه ذریعه ورسره ختمیږي.
په پاکستان کې د اردو خلاف یو نمونه کرکه ایجاد شوې ده، نو هغه د کرکی دا کرکه څنګه په پاکستان اردو په یو حمایت او په مینا باندې بدل کی، هغه لپاره یو نریټیو ته ضرورت دی چې اوس نریټیو پاکستان اردو نه لري او نه حکومت لري چې خلکو ته بیان کړي او ور کړي. نو په دې خاطر هم دوی غواړي چې په افغانستان داخل کې دوی طالبان یا افغانستان په بجو کې دی په یو سنزو په مسلو غنی.
مولانا فضل الرحمن په ظاهر د پاکستان په استازیتوب د کابل سفر نه کوي، خو د سفر وړاندې میډیا ته ویلي وو چې د پاکستان د حکومت د رضبا د طالب مشرانو مخې تګدي. پاکستان کې په مذهبي ګوندونو او پتیر بیا مولانا فضل الرحمن ګوند، جمعیت علما اسلام او جماعت اسلامي باندې اکثرا دا تور پوری کیږي چې دوی په افغانستان کې د پوز یا د استابلیشمنت تګلارې پر مخ کې بیایي.
کله چې استابلیشمنت ته ضرورت پیښ شوه دی، هغه د 1977 مومنت او بیا د 2002 نه بعد د اوم آئینی ترمیم خبره وا، د هغه کې هم مشرف تا سپورټ ورکول کې د مې یو غټ کردار پاتې دی. نو مذهبي ګوندونه عموما بیا د ریاست سره په یو لار تللی دي.
په پاکستان کې د راتلونکو ټاکنو په ګډون جمعیت علما اسلام او نور مذهبي ګوندونه په انتخاباتو کې برخه اخلي، او د بخوارا سي په ديني وکی کیږي چې دوی د پاکستان لپاره جمهوریت او افغانستان کې د وسلي په وسيله جهاد او شريعت وخوي.
یو حقیقت دی چې د پاکستان د حکومت یا د ریاست مسله تحریک طالبان پاکستان سره ده، تحریک طالبان افغانستان سره ده. یو حقیقت دی چې د اشرف غنی حکومت او عوامي نېشنل پارټي او اچکزي سي پارټي ته افغانستان کې هغه شانتي پروتوکول او اهمیت حاصلو کم چې نن د طالبانو په حکومت کې مولانا فضل الرحمن ته دی. دغه شانتي یو دور چې پاره کې د حزب اسلامي حکومت او حکمتيار صاحب چې په خبر راتلو نو باقاعده پروتوکول سره باندې جماعت اسلامي خلکو ورته خرکلې ویلو.
د پاکستان اکثرا خې اړخ سیاسي مشرانو او پخوانی صدر اعظم عمران خان په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلی واکمنۍ هرکلی کړي وو، خو سېډون کې فکر کوي چې د مولانا فضل الرحمن ګوند، جمعیت علما اسلام په ګډون نږدې ټول مذهبي ګوندونه د طالبان بیا واکمنۍ په گاونډي هیواد کې یو ډول خپل بریالي ګڼي. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
رپورټونه ته د واشنگتن له سټډیو نه ادامه ورکوي. د اسرائیل او حماس د جګړې لامل په منځني ختیځ کې د اختلافات زیاتېدلو په وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په منځني ختیځ کې د څو عربي مشرانو سره لیدنې کړې دي. انټونی بلینکن د دوشنبه ورځ د جنوري په 8مه اسرائیل ته ترتللو مخکې د عرب متحده اماراتو او سعودي عربستان د مشرانو سره ولیدل. بلخوا اسرائیل د یکشنبه په ورځ څرګنده کړه چې هیڅ فلسطینی به د غزې بهر استوګنه ته اړ نشي، خو جګړه به هم دوام ولري. د امریکا غا خبريالي ویرونیکا بل رایز اګلیسیاس راپور را لګلې ده چې تاسو یې پښتو ژباړه اورئ.
د یکشن بی پورس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په ایجنډا کې د عربي نړۍ د جګپړو مشرانو سره لیدنه شامل و. دا لیدنه کتنې په سیمه کې د اختلافاتو د کمولو او د اسرائیل او حماس جګړې د نورې پراختیا د مخنیوي په هدف وشوې. وروستۍ جګړه د تیر کال اکتوبر میاشتې په 8مه پیل شوه چې د حماس ډلې د اسرائیل په خاوره کې یو ترګر برید وکړو. څناڅه 1200 کسان یې ووژل او څه کم 240 نور یې برمته یوړل. د اردن د بهرنی چارو وزیر ایمن صفدی سره تر لیدنې وروسته بلینکن د خوړو نړیوال پروګرام د خوراکي توکو له یوې زیرمې لیدنه وکړه.
دا مهمه ده ځکه موږ د اړمنو لپاره مرستې ډیروو، نه یوازې د غزې او غزې ته د رسولو لپاره، بلکې چې کله غزې ته ورسیږي بیا به د غزې په هر ځای کې اړمنو ته وویشل شي. موږ به په دې اړوند راتلونکو ورځو کې هم ډېره همکاري وکړو.
د امریکا دغه جګپوړی ډیپلومات قطر ته هم تللی و او د صدراعظم محمد بن عبدالرحمن السانی سره یې خبرې وکړې. د ګډ خبری کانفرنس په وخت کې بلینکن د اسرائیل د کابینې د ځنو هغو وزیرانو ورستۍ تبصری رد کړي چې وایي فلسطینیان باید په جبري ډول د غزې بیرون مشت کړل شي.
دا تبصری ډېرې بې مسؤلیته دي، تحریکونکې دي او د هغه غزې راتلونکي ستونزمنه کوي چې فلسطینیان باید مشري ولري، حماس به کنټرول ونه لري او ترهګري ډلې به دا توان ونه لري چې د اسرائیل امنیت خطر پیښ کړي.
د اسرائیل جمهور رئیس ایساق هرزوک د ان بی سی ټلویزیون د میټ د پریس خبرونه کې وویل چې د غزې تړانګ نه د فلسطینیانو ایستل د اسرائیل د دولت رسمي موقف نه دی.
د کابینې په ډیر څو وزیرانو کې چې امنیتي کابینه نه ده، یو وزیر کولی شي د خپل سره خبره وکړي. زما به خوښه نه وي، خو د اسرائیل سیاست هم دا ډول دی، مګر دا په څرګند سپینه او رسمي توګه وایم چې دا د اسرائیل رسمي دریځ نه دی.
خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د کابینې په غونډه کې دا خبره بیا تکرار کړه چې اوسنۍ جګړه به تر هغه ختم نشي چې تر څو ټول مقاصد ترلاسه شوي نه وي.
د حماس لمنځوړل زموږ د برمته کسانو بیرته خوشی کول او دا ژمنه چې له غزې به بیا اسرائیل ته هیڅ کله ګواښ نه پیښیږي.
پر اسرائیل له دې عمله هم فشار زیات شوی چې د ملکی فلسطینیانو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي او بلینکن وی هغه به دا موضوع همدا ونی په اسرائیل کې د خبرو په وخت کې مطرح کړي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکې وی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک له لارې موږ بشپړ انځور درکو.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په کابل کې د ژمي سخت یخنۍ، د ځوانانو بیکاري او د خوراکي توکو لوړو بیو د وګړو ژوند له سختیو سره مخ کړی دی. د کابل ښار اوسیدونکو وایي چې د روزګار نشتون او د خوراکي توکو لوړو بیو د سوند سره مخ کړی دی. بل لور ته د اقتصادي چارو شنونکو وایي چې د بیکاری د لمنځتلو په مخه باید هغه په خوانی شپږ زره او پنځه سوه کارخونې بیا په کار پیلو کې او د توکو قیمتونه راټیټ شي.
د کابل شار اوسیدونکو وایي په ورځنی ډول د سخت کار ګټه وټه لا اتیا تر سلو افغانو یوي چې د روان ساړه ژمی او توکو د لوړو بیو له امله د دوی هیڅ درد نسی دوا کولای.
مونږ د نظر یو لغمانان هستیم همینان نان پیدا شویم. کاروبار کاروبار نیست، دمنده میرن دمنده یک کار نیست که میرن دهانه مشکلات زیاد است. ده نفر فامیل هستن، ده نفر فامیل هستن دیگه ایران مونده ایم چی دیگه چی شد. از حکومت میخواییم همین شغل و چیزا جور شد، همین کار برامون بفته، همین کار بار کنیم به این خانواده برسن.
دا شاریان یوازی ده بیروزگاری ده ستونزش کار ندی، بلکه د خوراکي توکل وړو بیو او اولادونو سره د یو خوشبو تیرولو هم ژوند ډیر نارامه کړی دی.
دلته چې ازل تم کار بار نشته، بس خالی زروازوس تر مازیګر پورې ګرځم، نه چیم نه قیمتي دار څه قیمته دی، هیڅ سریس چیم نه سوغشتلې. گران گرانی دا بس یو کیلو بورا مثال اتیا روپے، دلته ذات یار روپے سل روپے کار کماغه، یا بورا واخلم یا چه واخلم. او یہ کور ته وسم کور کې یو ولور می دا غم مریض ده.
د کابل شار په دغه وګړو کې داسې ځوانان هم تر سترګو کېږي چې لیسانس تر کچې زده کړې کړې دي، خو اوس له یو لړ ستونز شکایت کوي. د دغه ځوانانو د بیکاری او خوراکي توکو د لوړو بوی پښتنې مو د طالبانو د کار او ټولنیز چارو وزارت د ویان سمی الله ابراهیم مخ ته ښښولې. نو موړي د نور موضوعاتو په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړې چې د حرفوي زده کړو په برخه کې خپلې ژمنې عملی کوي.
د ژمی پر رسیدو سره د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته هغه برنامې چې په نورو فصلونو کې د لودیچ د فنی او حرفوي زده کړو مرکزونه و او له هغې لارې هیوادوالو ته فنی او حرفوي زده کړو برنامې دایرولې، دغه برنامې په نورمال شکل د منګه داسې جریان لري او د دې پر مټ باندې به منګه پر راتلونکي کې وکولای شو چې هیوادوالو ته د کار په بازار کې د یو ماهر یعنی ماهر کارګر په حیث باندې د کار زمینه مساعده کړو.
په افغانستان کې په لسګونو زره کارخونو فعالیت درلود چې د طالبانو پر راتګ یې زیاتره فعالیت درولې دی. د اقتصادي چارو شنونکي وایي تر څو چې هغه 15-20 زره کارخونې بیا پیل نسی، د بیکاری ستونزه به ادامه لري.
باید است که بعضی از حرکت های اقتصادی مد نظر گرفته شوه، از قبیل فعال ساختن دوباره بعضی از فابریکاجاتی که ما در افغانستان در حدود 6500 فابریکا وجود داره، اونا را تقویت کنند تا اینجا کار ایجاد شوه.
د نړیوال بانک د وروستي راپور په اساس په تیرو دوه کلونو کې د افغانستان کورنۍ اقتصاد 25% رالویدلې دی او د اړتیا خلاف په ټولنه کې د کار غوښتونکو شمیر دوه چنده سوی دی. پر طالبانو نیوکه کیږي چې په کور دننه د بشري حقونو او میرمنو په وړاندې په سختو پالیسیو افغانستان له نړۍ منځوي کړي، چې له امله یې افغان ولس د نورو زیانونو تر څنګ د اقتصادي ننګونو سره مخ دی. شمساریان، امریکا غږ.
نن او وضعیت د نړۍ سیمي او د افغانستان پر روانو چارو او د نننی وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکه او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
رپورټونه ته ادامه ورکړو. د ګوزان زت مبارزه کې د تیر کال تجربه باید ګټه پورته شي او هغه ستونزې چې په 2013 میلادي کال کې موجود وي د حل په لارو چارو غور وشي.
په پلازمینه کابل کې چې د هیواد په کچه ګڼمشتي خار دی، په 2013 میلادي کال کې له ګوزان سره روانه مبارزه بریالي روانه و، خو په دې کال کې په ولایتونو کې د پولیو شپږ مسلسلو پیښو تشویشونه ایجاد کړل. د کابل ځینې روغتیا پالان دا کال ګوزن په اړه له لاسته راوړنو کال بولي، خو تر څنګ زیاتوي چې په ختیځون کې د ګوزن مثبتو پیښو موجودیت او په اجباري توګه د کډوالو بیرته راستنېدل افغانستان ته لوی چیلنجونه وو چې باید مسؤلین ورته راتلونکي کال کې پوره امادګي ونیسي. په کابل کې د کتلوي مافیات په خوانې مسول ګل خان ایوب آشنا رادیو ته وویل که څه هم 2013 میلادي کال د افغان ماشومان لپاره له خطرونو ډک کال و، خو هیله مند دی چې راتلونکي کال د پولیسو سره جاري مبارزه یې مثبتې نتیجې ته ورسیږي.
سکال تر ټولو ستر ستونزه په ځینو ولایتونو کې د کور په کور کمپاین نه تر سره کیدل و، او دا هغه ولایتونه و چې د پولیو د سرایت د خطر سره مخ وو چې هغه د هیواد سهیلي او شمال ختیځ ولایتونه وو. د دې ترڅنګ د پولیو خطر د هغه وګړو په منځ کې چې د سفر په حال کې وي ډیر زیات دی. که هغه کوچیان وي یا ځایی بې ځایه شوي کډوال وي او یا هم اجباري راستنیدونکي هیوادوال وي، نو سږ کال د پولیو د سرایت د مخنیوي په لاره کې د پورته ستونزو له امله خطرناک کال ګڼل کېده. نو هیله ده چې مسؤلین دې ټکو ته پام وکړي.
ځینې کابل ښاریان هم بیا وایي چې د نوي کال لپاره باید هڅې چټکې شي تر څو د ګوزڼډ ضد مبارزه په بریالۍ توګه پای ته ورسیږي. د دوی په باور د ګوزڼډ د بشپړ مخنیوي لپاره د نړیوالو صحي سازمانونو مرسته او همکاري په دغه برخه کې لازمي ده او باید له افغانستان سره راتلونکو کلونو کې هم خپلې مرستې جاري وساتي تر څو افغانستان په بشپړه توګه له پولیو پاک هیواد اعلان شي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکو زکی او وایس احمد آشنا رادیو ته په دې اکله وویل،
د نوي کال لپاره ضروري چې هڅې باید چټک شي، هر څومره چې د ګوزڼډ په ضد باندې هڅې چټکوالی پیدا کوي هماغومره دا وایروس محدودیږي او بالاخره د مخنیوي اسانتیا رامنځته کیږي. نو بیا هم اړتیا ده چې ټول په مشترکه او همغږۍ باندې هڅو ته چټکتیا ورکړي او دا وایروس پاکي.
ډېر توقعات د مرستو پر بنیاد باندې خارجي صحي سازمانونو ته دي چې هغوی له افغانستان له صحي سکتور سره د پولیو د محو کولو لپاره کومکونه وکړي، ځکه افغانستان په یوازې ځان د ګوزڼډ وایرس د مخنیوي ظرفیت نه لري.
خلک په داسې مهال د نړیوالو صحي او مرستندوی سازمانونو له لوري د افغانستان روغتیایي سکتور سره د دوامدارو مرستو غوښتنه کوي. چې لا هم افغانستان او پاکستان د پولیو له ګواښه خوندي نه دي، خو مسؤلینو ډاډ څرګنده کړی چې 2040 میلادي کال کې به د ګوزڼډ په ضد خپلې هڅې نورې هم چټکې کړي. لیما مرخیل، امریکا غږ آشنا رادیو، کابل.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننۍ وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکه او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو د مرکزی سټډیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اورئ. په کابل کې د بسکاشې لوبه پنځم پړاو سیالۍ تر سره شوې. په دغه لوبه کې له 14 ولایتونو نه لوبغاړو ګډون کړی وو. لوبغاړي وایي له مالی اړخه د اولمپیک ملي کمیټې له لوري هیڅ ډول ملاتړ نه لري. بل لور ته د بسکاشې فدراسیون مسؤلین وایي چې افغان لوبډله به په نږدې راتلونکي کې قزاقستان ته د لوبو په مخه ولیږي. تفصیلي په رپورت کې اورئ.
په کابل کې د بوسکشي پنځم پړاو سیالي چې لجر لسو ولایتونو څخه لوبغاړو ګډون پکښ کړی وو، تر لسو ورځو دوام وروسته سره کول لوبډلې پاتل ولې پات ورسېږي. که څه هم د بوسکشي دغه لوبغاړي ورته سیالیو ته خوښ دي، خو په خبره چې د سشکال په سیالیو کې د لوبډلو ترمن د سیالیو انډول په نظر کې نه ونیول سوی، د دوی په خبره چې ډیر کمزوري لوبډلې له پیاوړو لوبډلو سره مخ کېدلې.
تازه مرابطه مای زور اما انګی میکنه دیگه تیمای زور مقابل ما دیگه مقابل او چیکار نمیتونیم. باید از او خواهش من میکنیم که باید ما را هر تیم با اماسای پرتایا که انانات بازی ما خراب نشه و دلسیو نشیم.
د دغه سیالیو لوبغاړي د نورو ستونزو تر څنګ دا هم وایي چې د اولمپیک ملي کمیټې هیڅ ډول مالی ملاتړ نه دی کړی. د دوی په خبره چې د ورزش ته پیاوړتیا اړین اړخت لوبغاړو مالی ملاتړ دی.
او د اولمپیک له خوا نه موږ کوم خاص همکاري تور سندل دي او له حکومت څخه دا غواړو چې ورزشکاران ته خاص توجه ولري. وختونه لرو چې دغه کوم مصارف سی وس مثال یو واسه اخلي $10,000 $1,500 $10,000 هغه سره ولې دلته یعنی از مرګ میر لري نفسدار شاید.
خو بل لورته د بوسکشي فدراسیون مسؤلین وایي چې د دې فدراسیون له مالی اړخه تر اوسه د دې جوګانه دي چې لوبغاړو ته لګښت ورکړي. د دې فدراسیون مشر غلام سرور جلال وایي چې دوی وړاندیز کړي تر څو ځانګړې بودیجا ترلاسه کړي.
دا ټول بایانو تقریبا 4 لک 15 لک ته 10 لک پورې هم دسته چې دوی امتیاز ورکړي دلته راولي. او هغه کم دي موږ امکانات دي جوینم ټول موږ ورته برابر کړي دي اسیو جوینا خیمه او دوی اوسېدو جوینا هغه خپل مصرف به دا پار ولایت دنو.
بوسکشي د افغانستان لرغونی انانوی لوبه ده چې اوس مهال د سیمې د ځینو هیوادونو ترڅنګ په ترکیه کې هم زیات علاقمندان لري. په کابل کې دغه سیالیو په جریان کې زیات شمیر نندارچیان د یادو سیالیو نندارې ته راغلي و. شمسارین امریکا ژغ.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا خدای مرسته.